پایلم له خبرونو کو په بلوچستان ایالت کې وسلوال جنگیالي ادعا کوي چې پر یو ورګاړي د برید پر مهال یو سلو دوه اتیا کسان یرغمل کړي. د دې برید پړه بلوچ ازادي بخونکي پوځ په نوم ډلې منلي. دې ډلې په یو تازه بیان کې ویلي چې د ورګاړي لا وزول وروسته یې اوولس امنیتي سرتیري هم وژلي. دې ډلې ویلي چې د دولتي ځواکونو د عملیاتو پر مهال د پوځ یوه بې پیلوټه الوتکه هم ویشتلې. بلوچ وسلوالو حکومت ته خبرداري ورکړې چې عملیاتو ته دوام ورکړي نو یرغمل شوي کسان به ووژني. په بیان کې دا یادونه هم شوې چې په اورګاډي کې د پوز پولیسو آیس آی او تراګری پر ضد مبارزې د ځواکونو برحال پوځیان چې رخصتۍ ته تلل شامل دي. بیان زیاتوي چې ښځې ماشومان سپینګیري کسان او بلوچستان په خوندي ډول خوشي شي. د بلوچستان د اعلی وزیر ویان شاهد په یو بیان کې چې نن یې د ازادۍ رډیو مشال څنګ ته واسطه ویلي چې د برید سیمې ته اضافي امنیتي ځواکونه وسایط استول شوي. رویټرز خبري اژانس د بلوچستان د اورګاډي د ادارې د چارواکو له قوله ریپورت ورکړی چې د جعفر اکسپرس اورګاډي چې څلور سوه تنه سپرلۍ پکې وي له کوټې پېښور ته روانو چې په لاره کې ډزې پرې وشوي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې د تورخم د لارې د بندیدو له کبله د افغانستان لپاره د دې سازمان د مرستو لارې چې 200 میټریک ټنه خوراکي مواد پکې دي په تورخم او پېښور کې ایثار پاتې دي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې اوریدل شي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی عمان ته د خپل سفر پر مهال پرون د غلطه د عمان د بهرنیو چارو له وزیر سره د سیاسي اقتصادي او ټولنیزو برخو کې د دوارخیزو اړیکو د پیاوړتیا په اړه خبرې کړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت تیر شپه په یو بیان کې ویل چې د دوو چارواکو ویلي د طالبانو حکومت او عمان د دوارخیزو اړیکو نوې پړاو پیلوي. په بیان کې د دې خبر نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. ښاغلی متقی د یکشنبه په ورځ د یو هیئت په مشرۍ عمان ته ولاړ. په ملګرو ملتونو کې د امریکا دایمي استازي وایي چې واشنگتن له طالبانو سره د اعتماد فضا نشي جوړولی. دوروتی شی دا څرګندونه بیګا شپه د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته د وینا پر مهال وکړي. د سوریې موقت حکومت د هغو سیمو له تشکیلاتو سره چې کوردان اداره کوي یوه موافقه لاسلیک کړې. په دې موافقه کې اوربند او د سوریې په پوځ کې د دې ډلې چې امریکا یې ملاتړ کوي ګډون شامل دي. د دې موافقې له مخې چې تطبیق به روان میلادي کال په پای کې پیل شي له عراق او ترکیې سره د سوریې پر ټولو سرحدي لارو د حکومت ولکه ټینګیږي. همداراز د دې هیواد زندانونه چې د اسلامي دولت ډلې یادایش نږدې 9000 مشکوک غړي پکې بندیان دي د حکومت تر ادارې لاندې راځي. دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو واوریدل وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او موضوعات لرو. وړاندی به په خبرونه کې واورئ چې د خوړو نړیوال سازمان وایي په خوراکي موادو بار یو شمیر لارې چې باید په افغانستان کې بېوزلو ته مرستې ورسوي د تورخم د لارې د تړل کېدو له کبله په سیمه او پېښور کې بندې پاتې دي. په دې اړه ریپورت لرو چې امریکا ته د افغانانو د سفر د بندیز په درشل کې ګڼ شمېر هغه افغانان چې له امریکایانو سره کار کړی دی په بې برخلیک حالات کې ژوند کوي. د کندهار سوداګر او د پانګونې خونی مسولین وایي سکهال له کندهار شاوخوا درویډ زره ټنه نظر د شاوخوا یو سل یو درش میلیونه ډالرو په ارزښت بهر ته صادر شوي دي. که وختو د افغانستان په اړه ګڼ نور ریپورټونه هم لرو له موږ سره اوسئ.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
مخکې له دې چې د افغانستان په اړه ریپورټونه ته ورشو په خبرونو کې مو اوریدل چې د بلوچستان کې وسلوالو له کوټې څخه پېښور ته پر روان جعفر اکسپرس نومي اورګاډي برید کې د شپږ امنیتي سرتیرو د وژلو او سلو نورو د یرغمل کولو ادعا کړې ده. د بلوچستان د دغه برید پړه بلوچ بلتون پالو یبې ډلې په غاړه باندې اخستې ده. د بلوچ ازادي بخونکو پوس پونوم د ډلې ویلې دي چې لا ورګاډي نه لسګونه کسان يرغمل کړی دي او څو امنیتي سرتیري چې دوی نیولې و هغه د پوس د عملیاتو له کبله وژل شوي. بلوچ وسلوالو حکومت ته خبرداري ورکړې چې عملیاتو ته دوام ورکړي نو يرغمل شوي کسان به وژني. د بلوچ بلتون پالو په بیان کې دا یادونه هم شوي چې ورګاډي کې د پولیسو آی اس آی او د تراکري پر ضد مبارزې د ځواکونو برحاله پوځیان و چې رخصتۍ ته تلل شامل دي دام نیول شبی دی. دوی دام ویلی دی چې خزی ماشومان سپینګری او بلوچستانی په خوندل ډول خوشی کړی دی. د بلخوانه د بلوچستان د اعلی وزیر ویان شاهد رن په یو بیان کې د ازادي رډیو مشال څنګه ته ویلی دی چې د بریټ سیمې ته اضافي امنیتی ځواکونه وسایل او وسایت استول شبی دی. رویټرز خبری اژانس بلوچستان د ورګاړي د ادارې د چارواکو لکاوله ریپورت ورکړی چې جعفر ایکسپریس ورګاړي کې څلور سوه تنه سپرلی بیا او له کوټې پیښور ته روانو چې په لار کې پرې بریټ شوی دی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د خړونه لیوال پروګرام وای چې د تورخم د لارې د بندیدو لپاره د افغانستان لپاره د دې سازمان د مرستو چې 200 میټریک ټنه مواد پکې دي بار لارې په تورخم او پیښور کې ساري پاتې دي. په اړه یې په دې ریپورت کې تفصیل ورو.
د 19 پر لپسې ورځې لپاره د تورخم د دروازې د بندیدلو لامل درامنځته شوی وستونزو په دوام د خړو نړیوال پروګرام WFP ویلي ک د دیلارې د بندیدلو لامل په وسل وخلاریو کې بار 1200 میټریک ټنه بشری مرستې چې ټاکل شوی و افغانستان ته انتقال شي بندې پاتې دي. WFP په دې اړه په یو اعلامیه کې چنن سي شنبه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ د دفتر په ویپاڼه خبره شوی ویلي چې دا ستونزه په داسې حال کې رامنځته شوی چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د فبروري په میاشت کې رامنځته شوی سیلابونو او سختو ورښتونو لامل د ښځو او ماشومانو په ګډون ډېر شتنه مړه او ټپیان شول. دغه ادارې ویلي د دغو افتونو لامل دغه کسانو د شمیر پاړه لا هم څېړنې روانې دي چې بشری مرستو ته اړتیا لري. په اعلامیه کې راغلي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم دروازه د 3 فبروري په 28مه د وسلوالې نښتې لامل بند شو چې د WFP د لارې ترڅنګ دواړو غاړو ته زرګونه په سوداګریزو توکو بار لارې هم بندې پاتې دي. دا په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د سازمان د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې پروان میلادي کال کې 2.9 میلیونه وګړي بشری مرستو ته اړتیا لري. په روسي او طبي پیښو کې ځپل شوی یو شمیر کورنۍ وایي لبد اقتصادي وضعیت سره مخ دی او جلو مرستو ته اړتیا لري. د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو سید پاچا ازادي راډیو ته وویل
زمو کوم باغونه چې سیلابونو ځپلی وو په خپل حال دي. خلک زیاتې ستونزې لري. ډېر خلک د اړتیا له مخې ایران ته د کار لپاره ځي او خلک دلته د نقدي مرستې ترڅنګ د خوراکي موادو مرستو ته ډېر اړتیا لري.
د ننګرهار د بیسود ولسوالۍ د دامان د سیمې اوسیدونکو ملک یعقوب هم ورته نظر لري. په تورخم کې د طالبانو د حکومت کمیسار د تورخم د اوسنی وضعیت په اړه ازادي راډیو ته معلومات ورنکړل. خو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مسؤلین وایي د تورخم دروازه لا هم بند ده. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې اجرایوي رئیس نقیب الله صافی د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
تورخم چې د فلال بند ده او دوړو خاصو خصوصي سکتور په افتکاری او جرګه جوړه شوې ده. هغه جرګي او جلسه کړې ده. امید ده چې یو بل جلسه هم تر سره شي. نو فلحال د خلاصېدو لپاره کوم موافقه نه ده شوې، اما دا ده چې کوشش روان ده د دوړو خاصو سکتور خصوصي استازو لخوا چې د لپاره د یو حل لاره پیدا شي.
نو موري ویل چې په څور او سی ورځو کې سوداګرو او د سیمه اوسیدونکو ته په مستقیم او غیر مستقیم ډول زیانونه اوختي. د لنډی کوتل او شمیر اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته ویل چې په تورخم کې اوس مهال وضعیت آرام ده، جګړه نشته خو لاره بند ده. د تورخم دروازه د 3 فبروري د میاشتې په 28مه د پاکستان لوري د هر ډول تګ راتګ په مخ وتړل شو. پاکستان تور پوری کوي چې دا دروازه د طالب ځواکونو لوري په یو ممنوع ځای کې د وی پوسټ په خبرګون کې تړلې. خو د طالبانو حکومت ویلي چې دوی په خپل خاور کې د تاسیساتو د جوړولو حق لري.
موخ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
امریکا ته د افغانانو د سفر د بندیز په درشل کې ګڼ شمېر هغه افغانان چې امریکایانو سره کار کړی دی بې برخلیکه حالت کې پاتې دي. د امریکا ولسمشر تازه خپل حکومت ته امر کړی چې د امنیتي ملحوظاتو له کبله هغه هیوادونه مشخص کړي چې امریکا ته د وګړو سفر ممکن خطر له ځان سره ولري. اسدالله الودین په دې اړه جزئیات لري.
امریکا ته د افغانستان د اتباعو د سفر احتمالي بندیز هغه افغانان اندېښمن کړي چې په درېمو هیوادونو کې دیره دي او متحده ایالاتونو ته د سفر په تمه دي. محمد الیاس هغه افغان ځوان دی چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ژباړن پاتې شوی دی. هغه چې د مهال په قطر کې دی راډیو د فرانسې خبری اجانس ته ویلي په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره د کار لکبله له خطر سره مخامخ دی او اوس متحده ایالاتونو ته د تګ هیله یې هم مړاوې شوې. هغه ویلي امریکا ته د تګ چارې په تیرو دریو کلونو کې ټکنۍ او له ډیرو پلټنو او پوښتنو سره ملې وي، نو ځکه تر اوسه قطر کې پاتې دی. محمد الیاس د فرانسې خبری اجانس ته ویلي چې د پخوا څو کاله د امریکا په کولورادو ایالت کې ژوند هم کړی دی. نوموړی په قطر کې د امریکایي ځواکونو په هغه کم کې میشته چیرته چې شاوخوا 2000 نور افغانان هم امریکا ته د تګ په نیت بیول شوې دي. په دغه کم کې د محمد الیاس 22 کلنه خور هم میشته ده چې د دریو ماشومانو مور ده. محمد الیاس ویلي له دریو کلونو انتظار وروسته د خور د امریکا ویزه راغله او امریکا ته د سفر لپاره ورته ټیکټونه هم وشول، خو وایي د ډونالد ترامپ له یو اجرایی فرمان وروسته د هغې سفر لغوه شو. ترامپ وقت د بیا راتګ په لومړی ورځو کې په امریکا کې د پناه غوښتنې بهیر او دغه راز نږدې ټولې بهرنۍ مرستې وځنډولې. ترامپ تیره اونۍ خپل حکومت ته لارښوونه وکړه چې هغه هیوادونه په نښه کړي چې د اتباعو سفر د امنیتي اندېښنو له کبله ممکن بند شي. ویل کېږي چې د ترامپ دغه بندیز به د هغه د لومړۍ دورې هغه بندیز ته ورته وي چې د وو اسلامي هیوادونو پر اتباعو یې لګولی وو. هغه مهال بندیز کې افغانستان شامل نه وو، خو نور هیوادونه چې د نوملار کې راغلي وو عراق، یمن، سوریه، لیبیا، سومالیا، ایران او سودان وو. د امریکا د حکومت یوې سرچینې چې د نوم نه خودو په شرط فرانس پرس سره خبرې کړې ویلي ممکن همدغه اونۍ ډونالد ترامپ یو اجرایی فرمان ورکړي چې لمخې به یې امریکا ته د افغانانو او یو شمېر نورو هیوادونو د اتباعو سفر بند شي. فرانس پرس ویلي دغه فرمان به شاوخوا 15,000 هغه افغانان متاثره کړي چې افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره کار کړی او دا مهال په درېمو هیوادونو کې دیره یا افغانستان کې پټ دي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارک روبی وایي د امریکا او اوکراین ترمنځ د خبرو نتایج ته هیله مند دي. د سعودي عربستان په کوټ په توپ د خبرې نن په جده کې پیل شوه. په عین حال کې په داسې حال کې چې دغلته خبرې روانې دي، د اوکراین پوځ پر مسکو د ډرونونو پراخ برید کړی دی. په اړه تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
اوکراین نن سهار وختي د روسیې پر پلازمینه مسکو او شاوخوا سیمو د بي پيلوټ الوتکو پراخ بریدونه وکړل. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس راپور لمخې په دې حمله کې دوه کسان وژل شوي، اتلس ټپيان دي او د استوګنې ګڼ کورونه او تاسیسات زیانمن شوي دي. د روسیې دفاع وزارت ویلي دی چې د روسیې پر لور توغول شوي د اوکراین ټول 318 ډرونونه لمین زوړل شوي دي. معلومه نه ده چې د دې ډرونونو ټول شمیر څو دا په تیروتونه یو کې پر روسیې د اوکراین تر ټولو لوی بریدو. له مسکو او شاوخوا سیمو پر رسیدلو تصویرونو او ویډیوګانو کې چې اصليت نه دی تایید شوی ښکاری چې ډرونونه د استوګنې پر کورونو لګیږي. اوکراین د دې حمله مسؤلیت نه دی منلای. پر ټلګرام شبکې له اوکراین څخه په خبرو شویو نه تایید شویو ویډیوګانو کې هم د مسکو پر سیمو د حمله نه ښکاری. د مسکو خاروال سرګي سوبیانن پر ټلګرام شبکې لیکلي چې د هوایي مدافع ځواکونو هغه اویا ډرونونه چې د مسکو پر لور وشتل شوی وو شند کړی دي. د دې حمله په ترڅ کې د مسکو په اصلي هوایي ډګر کې الوتنې ګډوډې شوې دي. د روسیې د هوایي ترانسپورت فدرال ادارې خبر ورکړی چې د دومودې دوا او جوکوفسکي په هوایي ډګرونو کې الوتنې د لاند وخت لپاره وزندېدلې او وروسته د ونوکوا هوایي ډګر هم الوتکو ته د کېناستو اجازه ورنکړه. پاین حال کې روسیه هم په تیرو څو ورځو کې د اوکراین پر تاسیساتو او ملکی اهدافو حمله ته زور ورکړی دی. اوکراینی چارواکو نن هم وویل چې د اوکراین د هوایی مدافع ځواکونو د روسیې یو اسکندر ام ډول توغندی او نه او یا ډرونونه کشف او ویجاړ کړل. د هوایی مدافع ځواکونو په یو بیان کې ویلي دي چې له 15 روسی ډرونونو سره د رادارونو تماس پرې کړی دی. د بیان لمخې د هوایی کشف دا عملیات د دنیپروپتروفسک، کیف، اودیسی او خارکیف په ګډون د اوکراین په بیلابیلو سیمو کې ترسره شوې دي. لبلې خو د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو د لارو چارو په اړه د بحث لپاره د سعودي عربستان په کوربتوب په جدي خار کې د متحده ایالاتونو او اوکرين د جکپورو ډیپلوماټانو مذاکرات نن پیل شول. په دې خبرو کې د امریکایي پلاوی مشري د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبيو او د اوکرایني پلاوی مشري د اوکرين د بهرنیو چارو وزیر اندري سيبيها کوي. د اسوسييټيټ پريس خبري اژانس د راپور لمخه نن سهار خبريالان هغې خونې ته چې د امریکا او اوکرين پلاوی روغبر سره وکړ د لاند وخت لپاره ور پرې خودل شو. خغلی روبيو ویلي دي چې د دې خبرو نتایجو ته هیله مند دي. همدارس د اوکرين د ولسمشر د دفتر رئیس اندري يرماک چې په اوکرایني پلاوی کې شامل دي نن پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې امریکایي پلاوی سره د دوی خبرې ډېرې رغنده پایل شوې.
له خبرونو ور اخوا
د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیر شپې له ناستې وروسته نه غړو هیوادونو په یوه ګډه اعلامیه کې د نړیوالې جنایي محکمې د څارنوال د هغه وختن له مخې چې باید د طالبانو مشر او د سترې محکمې رئیس ونیول شي ملاتړ کړي. په دې ګډه اعلامیه کې چې پیغام خبره شوې راغلي چې افغانستان کې اوس مهال خزې او نجونې له عامه ژوند حذف شوي او غګیرب شوی دی. په همدې حال کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې د دې اعلامیې ملاتړ کوي او وایي دا غوښتنه باید زر تر زره عملي شي. جزئیات په دې رپورټ کې.
فرانسی، ډنمارک، یونان، ګیانا، پاناما، سویلي کوریا، سیالیون، سلوانیا او انګلستان هغه نه هیوادونه دي چې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله او د طالبانو د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو په تړاوي د نړیوالې جنایي محکمې د غوښتنې ملاتړ کړي. دغه نه هیوادونو د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیر شپې له ناستې وروسته د یوې ګډې اعلامیې په ترڅ کې د ملاتړ اعلان کړي. په ملګرو ملتونو کې د ډنمارک دایمي استازي کریستینا مارکوس لانس چې افغانستان کې خزا سول او امنیت په نوم د ګډه اعلامیه ویلو سو وویل
موږ پر طالبانو غږ کوو چې سمدلاسه د بشري حقوقو رواني سیستماتیکي سرغړونې ودروي. په ځانګړې توګه هغه تبعیضي پالیسۍ او کړنې چې د ټولو خزو او بنجونو بشري حقوقو او بنسټیزې ازادۍ تر پښو لاندې کوي. موږ همداراز د افغانستان د مدني ټولنې د استازو خزو او د بشري حقوقو د مدافعینو د غلي کولو یا ګواښلو هر ډول هڅې ردوو.
د اعلامیې په ټکو په افغانستان کې اوس مهال خزی اونجونی له ټولنیز ژوند حذف شوی، غږی ډب شوی او د طالبانو حکومت په تیرو څو کلونو کې له اتیا زیات فرمانونه او لارښوونې جاری کړي چې د خزو او نجونو خپلواکي او رزنې ژوند په نښه کوي. په اعلامیې کې راغلي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون چې د خصوصي او دولتي روغتیایي زده کړو په مرکزونو کې د نجونو د زده کړو او د ملګرو ملتونو په ګډون په ټولو غیر دولتي سازمانونو کې د ښځو کار منع کوي د هغو محدودیتونو زیاتوالی څرګندوي چې طالبانو د ښځو په حقونو لګولي. دې ګډې اعلامیې کې په افغانستان کې د یوناما د ماموریت د دوام ملاتړ هم شوی دی. په همدې حال کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې د دغه ګډې اعلامیې هرکلی کوي. د ښځو د حقونو یو فعاله چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
دا پریکړه باید زر تر زره ترسره شي. د سینې ستې د حمله کړې نورو پریکړو په شان باندې یوازې د کاغذ مخ باندې پریکړه پاتې شي، ځکه کچېری د کورن ترسره نه شي او د پریکړه واقعا عملی نه شي نو په افغانستان کې د ښځو وضعیت ورځ په ورځ خرابېدونکی دی. ورځ په ورځ خرابېږي، په ښځو باندې نور هم محدودیتونه زیاتېږي. د ښځو په ژوند کې البته مثبت تغییرات نه راځي، نور هم منفي تغییرات راځي.
نړیوال جنایي محکمه په 13 جنوري میاشت کې د طالبانو د مشر او د طالبانو د حکومت د قاضي القضات عبدالحکیم حقانی د نیولو د حکم غوښتنه اعلان کړو. د اعلان پر مهال دغه دوا طالب مشران د بشریت پر ضد جنایتونو او د جنسیت پر اساس د زورونو په قضیو کې په لاس لرلو تورن کړل. خو له دغه اعلان وروسته د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله خونزاده ته په یوه منسوبي وینا کې چې کورنۍ او رسنۍ خبره کړې و نو موري ظاهرا د دغه اقدام په خبرګون کې ویلي وو دوی د لویدیز او ختیز لختارونو نه متاثر کیږي. که څوم د خزو پر ضد طالبانو ځپون کې اقدامات په کوردنن او بهر په پراخه کچه غندل شوی، خو د طالبانو حکومت لا هم د خپل پالیسیو پر دوام او د دې اقداماتو پر عملی کې دوه ټینګار کوي. طالبانو په وار وار ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د خزو حقونه تضمین کړي، خو په کوردنن یې د زده کړو او کار په ګډون په خزو پراخه محدودیتونه لګولې دي.
ما لور غانې په کور ناشتې دي د زده کړو نه پاتې دي او سخت تشويش اخیستیو
لزده کړو محروم جنو سره د زړه خواله په هیلا پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 10:30 ل آزادی رادیو
د کندهار د سوداګری او پنګونې خونې مسولین وایي سکل کندهار شاوخوا دروي زره ټونه انزر د شاوخوا 101.1 میلیون ډالر په ارزښت بهر ته صادر شوې دي. نور تفصيل به په دې ریپورت کې واورو.
په کندهار کې د وچې میوې د بستبندۍ مرکزونه اوس مهال انزر هین ته د صادرولو لپاره بستبندي کوي.
برابر چې موږ غنو یو د ټیم وخت
دیو بستبندی مرکز مسول جمیل احمد وایي سش کال د انځرو صادرات شوو خو د ناروغۍ له امله حاصلات لږ وو چې همدا کمی د انځرو د بیې د لوړوالي لامل سو.
سش کال خو الحمدلله خو صادرات یې ښه وه، حاصلات یې په یو کم اندازه هغه یو څه مرضونه هغه باغو چې کړي وه یو څه کم وه، خو بیا الله پاک ډېر ښه بازار ورکړي، ښه صادرات یې ډېر ښه وه، نو ښه په پروش ورسېدل. انشاءالله ښه په ښه قیمت ووتله. غوښتنې مو نو دغه چې د دولت څخه چې د تجارانو ته اسانتیاوې برابرې کړي، د لیې په داخل کې چې یو رقم د یو د پپلیکو ته یو بر کړي، داسې نور ضرورت یې هغه ماشینري هغه ورته برابرې کړي، او د نورو هېوادو سره هم یو ارتباط ونیسي. نورو هېوادو ته هم دا زموږ صادرات واستي. یوازې هندوستان ته ځي، یو کم کم یو دوبۍ ته هم ځي، داسې یو څوک څه کې دوبۍ ته هم.
د کندهار او زابل د انځرو حاصلات شش کال د ناروغۍ له امله کم سوي وو. اوس مهال د کنداري انځرو لوی برخه هند ته صادریږي، خو سوداګر وایي که حاصلات ډیر سي یوازې هند ته صادرات بسننه کوي. د عزیز الله او رحمت الله په نومونو د انځرو دوه سوداګر د طالبانو له حکومت غواړي چې د نورو هیوادونو بازارونه هم ورته خلاص کړي، ترڅو د حاصلاتو د زیاتوالي پر مهال د دوی د محصولاتو قیمت ونه لویږي.
ساش کال چې ډیر ژر خلاص و، اصلي د اصل کمښت ساش کال په انځرو جړې کړو مراجع کړو، نو څه سره کم سی و. موږ غوښتنې دا دي چې باید موږ انځرو ته نور هم باید په نور ملکو کې هم باید مارکیټ ته پیدا شي، باید خرڅ شي، اوس یوازې و هندوستان ته ځي.
زموږ معلومه چې جی یوازې انډیا ته ځي، نو چې نور ملکو ته هم صادرات وسی موږ په خوشاله کیږو چې نور مارکیټونه موږ ته خلاص شي. نو په دغه موږ ډیر خوشاله کیږو. شش کال خدای و چې مرزونه کړی و، دغه کم انځر کم و.
د کندهار د سوداګری او پنګونې خونی مسولین وایي سش کال د انځرو حاصلات او بی دواړه شوي. د یادی خونی مرستیال انجنیر عبدالباقی بنا وایي په تیرو 9 میاشتو کې له کندهار څخه دروي زره 415 بیټنه و چنځر صادر شوي چې ټول ارزښت یې شاوخوا 101.1 میلیون امریکایي ډالر دی.
په دا تیرو 9 میاشتو کې دروي زره 415 بیټنه د دغه جملې څخه یوازې و چنځر صادر شوي دي، چې دا وو ارزښت 110 میلیون 813000 او 813000 امریکایي ډالر کېږي.
د کندهار شاولیکوټ او د زابل میزان ولسوالۍ هغه سیمې دي چې په لوړه کچه انځر تولیدوي، خو هر کال د وچکالۍ، ناروغیو او د لارو د بندېدو له امله کروندګر او سوداګر سخت زیان ویني. سوداګر د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د نوو نړیوالو بازارونو د مندلو ترڅنګ د صادراتو د اسانتیاو لپاره لارې هم خلاصې کړي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت څخه مستون صدرۍ اته زر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا زادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او چغلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې یو ګان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه. د ورزګان ولایت کروندګر له دولت نه د شنو خونو جوړول غواړي. دوی وایي د ژمي په وخت کې د سبزیو قیمتونه لوړي، یو کدو شنه خونی ولري نو وبه کولای شي چې سبزی په شنو خونو کې تولید کړي. په دې اړه نور تفصيل په دې رپورت کې.
د اورزګان ولایت کروندګر او بزګران له دولت غوښتنه کوي چې د دې د اقتصادي ودې او د سبزیجاتو د شوال لپاره دی دوی ته شنې خونې جوړې کړي. دی وای چې د ژمي په موسم کې د سبزیجاتو قیمتونه لوړیږي او د شنو خونو ظرفیت د خلکو اړتیاوې نسی پوره کولی. د کروندګرو او د شاري اوسیدونکو په وینا کې چې رښنی خونې جوړې سي نه یوازې به د سبزیجاتو قیمتونه ټیټ سي بلکې د خلکو لپاره به د کاري فرصتونو زمینه هم رامنځته سي. د اورزګان ولایت دوه کروندګرو نیاز محمد او رازمال ازادي راډیو ته داسې وویل.
نو مجبور یې چې دا غنم به کړو ځکه غنم چې دی د یخ سره مقابله کولی سي، یخ پر هغو باندې کوم تاثیر نه لري او نور داسې یو سوزکاري لپاره چې موږ غواړو ترتیب برابر کړو هغه په یخ کې موږ نسو کولی، ځکه د دولت څخه موږ یوه غوښتنه دا لرو چې موږ ته شنې خونې راکول سي. په هغه وخت کې بیا موږ کولی سو چې په ژمي کې هم هر څه برابر کړو، ځکه په شنه خونه کې هوا نورماله یې هر څه کېږي، هر کښ موږ لاسته راوړنه جنجی راوړلی سو، ځکه سوزکاري پښ کې کولی سو. دولت دا پاملرنه وکړي شنې خونې ورته ورکړي، نو بیا په دغه شنو خونه کې یو دغه سنې څه وکړي چې هغه حاصلات وکړي او لاسته راوړنه ولري.
زموږ اقتصادي وازه مو سره پیوړی کیږي او بیا موږ ته د خارج ملکو څخه یا د نور ملکو څخه د ترکاري وشانه وړل کیږي. دا موږ غواړو چې خپل حاصلات خپل کور د خپل خونې څخه دغه کو چې موږ ته شنې خونې جوړې سي، موږ شنه خونه پر لارې واچو، د شنو خونو د موږ ته ارسه په ارزانه قیمت ته تمامي جواب.
د دې ترڅنګ د اورزګان یو وسیدونکو نصیر احمد هم د شنو خونو جوړول ملاتړ کوي او وایي
کته کوم حاصلات موسم نه خو د جشنو خونو په وایسته مشکولای سو هغه حاصلات مش په د کال په هر موسم کې تر لاسه کو. خاصتا غوښتنه مو دا د هغه مربوطه ارګانو څخه یا د مربوطه موسساتو څخه یا خاصتا د زراعت د ریاست څخه چې زموږ خلکو ته شنه خونی واکې د شهر په هر ځای کې د پر ساحو کې شنه خونی ورته برابرې کې تر څو زموږ خلک یو په کار باندې مصروف سي بل د خپل کورنۍ عاید تر لاسه کړي.
اورزګان ولایت د کرنې او مالداری په برخه کې یو مهم ځای لري. د نږدې واتیا سلنه خلکو اقتصاد په کرنې او مالداری پورې تړلی دی، خو د ژمي په موسم کې د سبزیجاتو کمښت او د هوا سړه کېدل د کروندګرو لپاره ستونزې رامنځته کوي. د دې ولایت کروندګر د ګرمۍ او نورو فصلونو د سبزیجاتو د تولید لپاره په شنو خونو تکیه کوي، خو په اوسنی وخت کې د شنو خونو ظرفیت د ټولې سیمې لپاره اړتیاوې نسی پوره کولی. د اورزګان ولایت د کرنې او مالداری ریاست مسؤلین وایي چې د دوی په هڅو سره څو شنې خونې جوړې سوي او په پام کې ده چې د سږ کال په جریان کې نورې شنې خونې هم جوړې کړي او د کروندګرو په واک ورکړي. د اورزګان د کرنې او مالداری ریاست ویان عبدالمنان پاروکی وویل
خلک درخواستی کړي دي ستا خبره په ځای دسم ته غوښتنه یې کړي دي موږ ته باید شنې خونې یا سړې خونې ته جوړې سي. په تېر کلو کې موږ جوړې کړي دي، سږ کال هم انشاءالله امید لرو له وزارت څخه مې غوښتنه کړې ده انشاءالله ورته جوړې به سي.
د اورزګان کروندګر په یوه آواز غواړي چې دولت کې د شنو خونو د جوړولو پروګرام پراخه کړي تر څو د سبزیجاتو تولید زیات سي او د دې ولایت د خلکو اقتصادي وضعیت ښه سي.
دروژی رنگونه
هوا یخه ده، نه د تند احساس کوو نه د لوږې، ځکه چې ورځې پکې لنډې دي او هوا پکې یخه ده. آرام آرامي ده، اقتصادي مشکل ده، یوازې زه پکې نه یم چې زه ویمه زه یم، ټول ملت پکې خرابه ده.
روژه ماتی لپاره نو طبعا داسې ده چې تیاری نه هر څوک نیسي، خو سږ کال چې موږ څرنګه ګورو دومره خلکو سره پیسې نشته، اقتصادي وضعیت ټولو خراب ده.
د روژې میاشت خو ډېره یو مبارکه میاشت ده او دا میاشت د رحمتونو مغفرتونو میاشت ده. دې میاشت کې د مسلمانانو ګناهونه بخل کیږي، نو دې میاشت کې مسلمانان باید کوشش وکړي چې خطاعتونه عبادتونه خپل اجرا کړي. خو یو موضوع ده چې دلته په افغانستان کې اوس خلک ډېر بېوزله دي، ډېر غریب دي، نشي کولی چې خپل حتا هغه دی پیشنمي او د ماښامي ډوډۍ پیدا کړي. نو یو سوال زما دی هغه مالدارو دوستانو نه دا دی چې کو کولی شي د خپل بېوزلو سره کومک وکړي، همکاري وکړي، دو سره حداقل دوه نه وکړي چې دو خپل د ماښامي او د پیشنمي ډوډۍ پیدا کړي.
په جرمنی هیواد کې یو افغان مهاجر دلته تقریبا په اوړي کې دلته روژه ډیره اوږدای او ژمی کې بیا ډیره لنډی. موږ په افغانستان کې په ډیر کم توفیر سره هلته موږ درلودی چې په اوړي کې به روژه اوږده لږ به اوږده کېدله او په ژمی کې به لږ لنډه کېدله. ولې دلته هغه شی بیخي زیات توفیر لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
دوستان وسم یو ځل بیا د مهمو خبرونو سرټکی. په بلوچستان ایالت کې وسلوالو جنگیالیو یو ادعا کړی چې پر یو ورګاډي د برید پر مهال یې 102 کسان یرغمل کړي. د دې برید پر بلوچ ازادي بخونکو پوس پونم ډلې منلې. دې ډلې په یو تازه بیان کې ویلي چې د ورګاډي پاټلې الوزولي او یو د یو لسو امنیتي سرتیری هم په دغه یرغمل لونه کې وشل شوی. دې ډلې ویلي چې دولتي ځواکونو د عملیاتو پر مهال د پوز یو بي پلوټ الوتکه هم وشتلې ده. بلوچ وسلوالو حکومت ته خبرداري ورکړې چې عملیاتو ته وام ورکړینو یرغمل شوی کسان به ووښنی. د بلوچستان د اعلی وزیر ویان شاهد رن په یو بیان کې ویلي دي چې د بریټ سیمه اضافي امنیتي ځواکونه وسایت استول شوی. د خړو نړیوال پروګرام وایي چې د تورخم د لارې د بندیدو لکبل د افغانستان لپاره د دې سازمان د مرستو لارې چې 200 میټریک ټنه مواد پکې دي په تورخم او پیښور کې ساري پاتې دي. دا خړو نړیوال سازمان په یو بیان کې ویلي دي چې د امرستي په داسې حال کې ساري پاتې دي چې په افغانستان کې ګڼ کسان د امرستو ته اړ دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی عمان ته د سفر پر مهال پرون له خپل سیال بدر بن احمد البوسعیدی سره د دواړو هیوادونو ترمنځ په سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو برخو کې د دواړو خيزو اړیکو د پیاوړتیا په اړه خبرې کړې دي. دا خبره د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې کړې ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا دایمي استازي وایي چې واشنگتن له طالبانو سره د اعتماد فضا نشي جوړولې. دوورتی شي د سرګندونی بیګاش په د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته د وینا پر مهال کړې دي. د سوریې موقت حکومت د هغه سیمو له تشکیلاتو سره چې کوردان اداره کوي یو موافقه لاسلیک کړي. په دې موافقه کې وربند او د سوریې په پوز کې د دې ډلې چې امریکای ملاتړ کوي ګډون شامل دي. دا د موافقې لمخې چې تطبیق به روان میلادي کال په پای کې پیل شي له عراق او ترکیه سره د سوریې پر ټولو سرحدي لارو د حکومت ولکټینګي. همداراز د دې هیواد زندانونه چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش نږدې نه زره مشکوک غړي پکې بندیان دي د حکومت تر ادارې لاندې راځي. د سوریې کوردان به هم د دې موافقې لمخې په خپل شبه د تعلیم په ګډون چې د اسد د واکمنۍ پر مهال ممنوع و د اساسي قانون په اساس خپل تثبیت شوي حقونه ترلاسه کړي او سلګونه زره کوردان به چې د 14 کلنې کورنۍ جګړې پر مهال له خپلو میلو وتلي و خپل کورونو ته ستانه شي. دا موافقه د سوریې لپاره یوه لویه بریا بلل کیږي او دې ته امکان برابروي چې د سوریې ټول ځواکونه د حیات التحرير شام ډلې د مشر احمد الشره په مشرۍ د حکومت تر ادارې لاندې راولي. او د اسرائیل پوز وای چې تیر شپه د سوریې په جنوب کې پر پوزي مرکزونو او هغه ځایونو بمباری کړی چې وسلي او پوزي تجهیزات پکې ساتل کېدل. اسرائیل د سوریې په قلمرو کې پر پوزي تجهیزاتو د حملو په دوام همدارس هغه کشفي تجهیزات هم په نخه کړی چې د سوریې په جنوبي سیمو کې د هوایي کشفي ارزونو لپاره کارول کېدل. دا و اوس هم د تاندې څنګه پروګرام
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
په بازارونو کې د جمعهتون مخې ته همدغه شان د جنجالونو کې یو بل سره لاس اچي.
د یو ځوان خبرې مو اوریدلې چې ویل زیني ځوانان د روژې په میاشت کې تر بل آر وخت څخه زیات یو بل سره شخړې کوي. د تاسو په نظر روژه چې د صبر او سلی او عبادت ښه موقع ده، ولې زیني ځوانان په دې میاشت کې نامناسب چلند کوي؟
دغه روژې میاشت کې بدخویي کوي یا تندخویي کوي یا مثلا بیا وسلګي کوي، بیرون په ټولنه کې بدخویي کوي، په خار بازار کې. نو د دې علت دا دادای چې دوی د هغه روژې میاشتې هغه مفهوم ورته نه ده درک کړی چې په دغه میاشت کې باید چې څومره موږ کولی سو ښه خبر باید زموږ د خولې وځي او ښه کار باید زموږ د لاسه وسي.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا موکړی قدر منرتونکو دنیا لمن وای چې د روژې میاشت تر بل آر وخت زیاته د صبر او سلې یو بل منلو او عبادت میاشت ده. په دې میاشت کې له بې وزلو سره مرسته، نیک چلند او مهرباني دومره اجر او ثواب لري څومره چې روژه نیول لري. خو یو شمېر کسان وایي چې ځینې ځوانان په دې میاشت کې هم یو له بل سره تریخ چلند کوي، حتی تر دې چې خبره تر وهلو ټکولو هم رسیږي. افغان ځوان ډاکټر نیاز محمد هم درد په دې اکله وایي.
پروژه کې چې د باندې مونږ کله وځو سره مخامخ کیږو، ډېرې ځوانان جنجال کوي د خلکو سره، او د دې مختلف لاملونه کېدلی شي، مختلف وجه کېدلی شي. یو ځانګړی وجه چې مونږ ګورو هغه د سالم مصروفیت نشتون دی. کله چې سالم مصروفیت شتون نه لري نو واضح خبره ده چې خلک په بیکارۍ کې اړ کیږي چې هغه جنجال او اعصاب خرابي او دې شیان ته لاس واچوي. یو ستر لامل چې دی هغه د بې حوصلګۍ او هغه د کاري فرصت نشتون دی. د دې نه علاوه پروژه کې چې دی عموما خلک پروژه کې بلا عمده دغه چې دی دې لامل چې کېدلې شي ډېرې ځوانانو په نشې توکو روغدواله کېدلې شي امکان دی ولري چې هغه ځوانان چې سګریټس کې یا نسوار کې یا مثلا بل دسي او مسکرات استفاده کوي، نشې توکو کې استفاده کوي، نو پروژه کې دا غیر رسیدل چې دی هغه ستونمن کېږي، کمیږي هغه د اصلي مقدار نه، ځکه هغه کم روټین چې دی په وخت باندې دې استعمال دی نو هغه کمیږي. نو چې کمیږي دا هم خپل مستقیما تاثیر کوي په اعصابو باندې، نو دا هم یو لامل کېدلی شي. مختلف عوامل کېدلی شي خو ستر لاملونه د نشې توکو استفاده او بل کاري فرصتونو نشتون دی.
یو شمېر ځوانان چې کله دا سپجارو جنجال له نورو سره بیا نو کار څومره وړکۍ خبره وي نو وایي چې زه روژه یم، ما سره خبر نه کیږي، یا ټوله ملامتي پروژې باندې اچي. دا موضوع تاسو څومره لیدلې ده؟
ستونزه ده مونږ په ټولنه کې چې ګورو مونږ سره مخامخ کیږو، ډېری ځوانان واقعا هم دا خبره کوي چې دا د روژې مسله ده، په داسې حال کې چې روژه لکه د اعصاب خرابۍ او د دغه یو لامل نشي کېدلی، بلکې هغه بیرونی عوامل دي چې هغه سبب دي کېږي چې یو څوک مثلا هغه جارو جنجال او اعصاب خرابۍ دي تاړ کې. روژې اصلي لامل نه دی، اصلي عوامل بیرونی څه دي چې ما تاسو سره مخ کې یادونه وکړله. خو په ټولنه کې مونږ ګورو خلک لامل روژې دی، په داسې حال کې چې روژه اصلی لامل نه ده، ځکه موږ ډیر ځوانان ګورو کوم چې دندې لري، سالم مصروفیتونه لري، همدارنګه هغه نشي تو کې دانه استفاده کوي، نو هغه کلم مانه دي کتلې چې هغه د چا سره جنجال وکي یا مثلا د سیستم زده جوړ کی یا مثلا جنجال دی وکي، د سمات روسه پرسوګ نه دي کتلې. خو ډیر ځوانان چې موږ ګورو هغه به همدغه عوامل درلودن کې اوسيږي، اکثر هم دوی دي چې لکه روزه بهانه کوي، بهانه روزه جوړيږي، خدای زحال کې چې روزه د جنجال جوړېدو ستر لامل نه دی.
څومره ماحول پام خبره له تاوتریخوالي نه ډک جوړوي چې دوی د روژې په میاشت کې یو بل سره جنجال کوي. علت چار چې وي هغه به وي، خو دوی هغه جارو جنجال جوړوي. څومره بد تاثیر کوي مثلا خواوشا په نورو کسانو باندې چې غوډي روژه نیولې ده. یو ځوان د یو سپینسری یا سپینسری مخ کې جنگ کوي، یو بل وهي، یو بل ټکوي، حال داسې ټول روژه دي، دغلته څومره ماحول او چاپیریال خرابه
کوي. واضح خبره ده چې کله چې په یو سیمه کې شخړه پیخیږي، جنجال پیخیږي، منازع پیخیږي، هغه محیط چې دی هغه ټولنه چې دغه ته متاثر کیږي، په ټولنه باندې منفي اغیز کوي. نو په دې خاطر باندې موږ چې کله په خپل ټولنه کې ګورو هغه خلک چې جنجال جوړوي، هغه چې منازعات کوي، هغه چې شخړې کوي، نو د هغوی مستقیما تاثیر په ټولنه کې په نورو خلکو باندې پرېوزي. هلته د دوی شخړې لامل د دې کیږي چې نور ځوانان هم د شخړو کولو ته مناجات ته تشویق شي، او همدارنګه په ټولنه کې هغه خلک چې نور دي د دین علاوه چې دوی جنجال کوي، د ټولنې عادي وګړي دي، هغه چې روزنه نیول ده، هغه په ذهن باندې هم دا منفي اغیزه کوي. نو په دې خاطر منی اکثره وخت چې په ټولنه کې هغه خلک چې هغه جنجال کوي د هغه اغیز په نورو باندې پریوزي. نو دا واضح خبره ده چې په ټولنه کې د دې تاثیر چې دی منفي دی.
کراسو تاسو پاتل باندې څومره خپل خو عادت کړو ته د روژې میاشت کې تغییر ورکوي؟ آیا دا تغییر مثبت خواته وي او کله نا کله د تاسو او سیله تنګیږي د ځان پاک لرتوایه؟
الحمدلله زه هیڅ نو نشي تو کې نه استفاده کوم، بل زه سالم مصروفیت لرم، دنده لرم، او زه د سهار د 9 بجو نه تر 3 بجو پورې خپل دنده کې مصروف اوسېږم. نو اکثره وخت خپل تحصیلي دورې ته چې زه د ډاکټرا حاصل یم خپل ریسرچ ته ورکوم. نو زه واقعا خپل ځان ته وزګار نه یم چې حتی خپل ځان سره محاسبه وکم. نو په دې خاطر مانی تر اوسه پورې الحمدلله چې دا وته ورځې تیر شوې دي، زه د هیڅ نو ستونزې سره نه مخامخ شوی. زګه کسان چې سالم مصروفیت ولري هغه زماره نظر په هغه کې به دغه د منازعات فیصدی ممکن 10% پورې اوسيږي، ډیره به ونه اوسيږي.
اکه راسو دي ته چې هغه ځوانان چې مثلا پروژه کې شخړې کوي او بیا وایي چې روژه مینه ولیدا، دي ډول ځوانانو ته به د تاسو خبرې یا د تاسو وینا څه وي؟
زما پیغام هغه ځوانانو ته چې هغوی روژه ملامته کوي، دا ده چې هغوی د کلم روژه نه ملامته کوي، ځکه روژه د شخړې د ایجاد لامل نه دی، دوی دی بل سل د دی عامل وګڼي. زما له نظره دوی دی روژه نه دغه کوي، بهانه کوي. کچې ته دوی په سالمو کارونو کې مصروف اوسېږي، کله هم دوی به د شخړو سره نه مخامخ کیږي.
عمران قیس زاده بیا په افغانستان کې روان حالت د دې لامل ګڼي چې ځوانان بیا وسیلې کړي. په خبره یې ځینې ځوانان دومره په تنګ دي چې هغوی د روژې هغه اصلي اصل چې صبر او حوصله ده له لاسه ورکوي.
چې کله ځوانان ګوره وزي دي باندې، په هغوی باندې صرف په فعلي حالاتو کې په هغوی باندې ذهن ډېر زیات فشار دی، لکه هغوی لکه داسې دي لکه بندیان، مکمل ملک بندیان دي. په هغوی باندې کورنۍ فشار ورباندې، اقتصادي فشار ورباندې، روحي فشار ورباندې، د باندې د دولت فشار ورباندې، د هغوی عکس العمل ډېر فرق کوي. ځکه هغوی چې وزي سهار هغوی په دې دغه وزي زه به کور بهر وزمه، بازار ته ځمه، چې قبل روزي خپل بچو د خپل کور ته، خپل اولاد ته، خپل مور پلار ته پیدا کړم. نو هغوی چې لږ معمولي او دغه سره مخ شي، هغوی عکس العمل ډېر جدي ښيي، ځکه هغوی مرضی زیات فشار له روحي لحاظه. او دلته ځوانان دغه سي نه دي، دلته ځوانان ډېر فرق کوي، حوصله لري، ډېر زیات کوشش کوي چې عکس العمل ونه ښيي، معمولي خبر ته هیڅ اصلا ارزښت نه ورکوي، او غواړي چې ځان همداسې خاموشه پاتې کړي نسبت د موږ تاسو خپل محیط او د موږ تاسو خپل وطن ځوانانو ته. ځکه هغوی باندې زما پر نظر عمده دلیل دا دی چې هغوی باندې روحي او رواني فشار باندې ډېر زیات دي، صرف یوازینی دلیل دا بولم.
بله، دوی بیا څه ډول چلند کوي له نورو خلکو سره په دې میاشت کې چې د صبر او حوصلې میاشت ده؟ برخورد څه رقم کوي دغه شمېر ځوانان چې تاسو یاد کړل چې له کور بهر په جنجالي؟
برخورد اکثریت خشن برخوردي، په یوازې دي چې په ډېر سلهمیز ډول سره خپل خبره هر مشکل چې خلاص کی او ختم کی، نو ډېر خشن برخورد کوي. که دواړه جانب یې هغه ډېر خشن برخورد کوي او ملامت پکې روژه بلي ولا اصلا ملامت پکې روژه نه، ملامت د دې هغه کوم ذهني توازن چې هغه پکې ملامت ده، نو ډېر خشن برخورد کوي. دوی لکه د لوس برق په شان، بس یو جرقه ته ضرورت چې بس پټرول ته فقط یو جرقه ورګه او دستي ور وخت فقط دغه انتظار دی.
ځینې ځوانان په نشې توکو باندې مروګ دي چې کله دوی روژه ونیسي نو له یوې خوانه دوی هغه لوږه بهانه کوي، له بلې خوانه دوی خپلو توکو ته نه رسیږي، یعنی شی توکي یا پاراسایوچی د اکسیګریټي کناسواري کدا نور شیانی. په دې خبرې وکړي چې دوی وضعیت په روژه کې څه رقم ویني؟
دا غوی وضعیت خو نسبت یو عادي ځوان ته ډیر لکه دوه برابر دی. هغه خبر حسین په باندې اول خو کوشش کوي هغه چې د بعد خپل سترګې لري حال دا غوی کوشش کوي خپل ډیر وخت جامع نه د خلکو لري ځان دغه کی، ځکه نو غواړي چې د خلکو سره عکس العمل وخایي. هغه غواړي چې اکثریت دغه خپل کم په خاصه نشي کنه سواری سګریټي او هر بل نشي تو کوي، نو غواړي چې خپل ځان په ډیر کناره د خلکو ځان لري وساتي. بیا که چې ته وای سره خوشی مخ شاو خو بيخي داسې دي چې د خبرې وسنه کی هغه عکس العمل ډیر زیات جدي د نسبت
د تاسو مشوره به دې ځوانانو ته څه یي چې هر وخت په تېره بیا اوس چې روژه ده خپل کړه وړه له کوره بهر له خلکو سره څه ډول تنظیم کړي؟
ګوره دا خو برکتي میاشت ده، خو د خیر میاشت ده، نو باید کوشش زیات وشي چې د ښېګڼې نه د خیر نه او د صبر د حوصلې نه باید کار واخیستل شي.
که تاسو ته خپله راسو څومره هم پروژه کې خپل خوی ته تغییر ورکړی؟
زه واقعا پروژه کې ډېر زیات حوصله لرم، ځکه زه اوس تقریبا 4 ساعته زه کار کوم، سره د هغې هم زه ورزش ته هم ځم، په دې کې په دې روژه کې روژه مې پخلي او زه خپل ورزش کوم، نو دغه ما سره هم ډېر زیاته حوصله کوي چې زما کومک زما حوصله او زما فکر او کوم منټالیټی چې هغه لوړ راکی دا په مثبت طرف راته بوزي.
څومره ځوانان باید د خپل مسؤلیت وګڼي چې دوی ککور کې کله کور بهاري نظر دور خلکو ته د دوی مسؤلیت زیات دی چې خلکو سره مرسته وکړي، ښه چلند وکړي، ځکه دوی ځوانان دي، ځوانه انرژي لري.
ګوره دا یو فردي مسؤلیت ده، هر انسان فرق لري دی، هر انسان د ژوند حالات فرق لري. نو که زه راشم د خپل ژوند ته زما کېدای شي د ژوند حالات نسبت نور د ډېر فرق لري، زه به یو په ژوند کې یو قسم مشکل لرم، یو بل به بل قسم مشکل لري. خو په خاصه د زموږ د وطن ځوانان ټول اکثریت د دې مشکل سره مخ دي چې لکه ما چې مخکې یادونه کړل چې هغوی اقتصادي مشکل سره مخ دي، کورنۍ مشکلات سره مخ دي. واقعا چې دوی مسؤلیت لري نسبت د جامعې ته، نسبت یو جانب مقابل ته، باید له ډېر حوصله مندۍ نه باید تیار اوسه، ځکه دا یو مسؤلیت دی، غټه سپارښتنه ده. پنځه کسه مثال ماحول مقابل فردی
نور کسان څومره درناوی ورته کوي، هغه کوم مشران وي که کشران وي.
خو واقعا چې درناوی خو ډېر ورته کیږي، خو بیا هم لکه زه درته خپل ځان مثال درېږم، څوک ما سره زه پوهېږم د ده برخورد ما سره نور هم جدي کېږي یا خشن کېږي. زه غواړم زه خپل ځانونه بس تاسې لکه نادیده وبولم چې ما سره هېڅ نه دي شوي، ځکه روژه ده اوس دومره حوصله چې نه کېږي، دومره جار و جنجال د چا د وسه نه کېږي. په خاص زموږ دغه جامه کې اصلا ګمانه کوم چې هلته داسې یو څه شی وجود ولري چې تا ته دې څوک صبر احترام ولري، حوصله درته ولري، په خاص سره جاري مقابل شته ده، ځوانان شته ده، خلک شته ده. خو بیا هم لکه اکثریت داسې دی چې نه کېږي، هلته ته مجبوري شي یا په کور پاتې شي، او که بهر وځې نو تا ته په خاص ستا دومره هغه چې ته حوصله لري، هغه چې ته صبر پروردګار ده کړی، ستا دومره څوک خیال نه ساتي، خپله غصه په تا باندې دغه کوي. جامه هم داسې ده نو
رفیع الله سحر بیا وایي چې کله خو ځینې ځوانان ان د مسجد په مخ کې هم لانجې کوي چې دا بیا په اسلامي او انساني لحاظ تر ټولو زیات نامناسب کار دی.
په بازارونو کې د جمعتونو مخې ته همدغه شان د جنجالونو کې یو بل سره لاس اچوي، په وجه همدا د ټوله چې د دوی یو خو هغه څه چې دوی په روزمره ژوند کې کوي د روژې نه بغیر، هغه یا کومه نشه کوي، مثلا نسوار کوي یا سیګریټ کوي، دغه شانت یو ناوړه عمل کوي، نو هغه بیا په روژه کې د دوی په هغه ژوند باندې او د دوی په کردار باندې تاثیرات غورځوي، او بالاخره د دې سبب کیږي چې دوی کله بیا روژه نیسي نو عموما بیا د روژې په دغه مازیګر ټیمونو کې چې بیا د ماسپښین نه مختنه د دوی سره خبرې نه کیږي، او دوی ډیر شاتي لکه عموما زوس په بازارونو کې ګورو ځینې ځوانان چې وګوري یو خبرې نه دومه خبره چې دوی ته تکله کوي، دوی دا خبره کوي چې مازغه می خراب دي، مازغه می کار نه کوي، په زیاده دي چې تا ته یو سم او معقول جواب درکې دی، وی خبره هغه تا ته د جواب درکې چې تا په خپل سوال باندې په خیمانه کوي، الان که تا سره جنگونی کی هغه خبره هم له جنگ نه بتري. نو روزمره نو په دغه تقریبا په سلورم روژه باندې بازار ته تلل وم د سودا دراوړلو لپاره، چې قتل مو یو دانه مشتری د دکاندار سره پلانجه شوی و. الان کې چې یو دکاندار باید ډیر ښه اخلاق ولري، او بیا د روژې په میاشت کې خو بیخي د خپل مشتریانو سره ډیر ښه اخلاق وکړي. په روزمره ژوند کې باید یو دکاندار ډیر ښه اوسي، خو د روژې په میاشت کې باید هغه خپل اخلاق یو په دوه چنده کړي. هغه چې مې لیدل په یو ناڅیز سیز باندې د خپل مشتری د سره په جنجالو موجه هم دا یادوله چې روژه ده.
کله چې ځوانان د روژې په میاشت کې بیا وسیلګي کې یو بل سره جارو جنجال کوي، څومره د خلکو تر نظر دا یو داسې کس راځي چې یعنی مناسب کس نه راځي، بیا وسیلې کس، کمزوری کس چې کله دای روژه نیسي نو بد چلند کوي له خلکو سره، جنگ کوي، جنجال کوي، خپل ځان څومره د نورو خلکو تر نظر بد راولي.
عموما کې که زه وایم هغه خلک چې د روژې په میاشت کې عموما په هر وخت کې خو بیا بل خصوص د روژې په میاشت کې یو څوک د چا سره لانجه کوي، هغه د ټولنې او د خلکو له نظره ډېر سپک معرفي کېږي. عموما که هغه انسان یا کوم عمل ولري ونه لري، عموما خطاب ورته کېږي په ټولنه کې د روژې په میاشت کې چې څوک جنجال کوي دا نشه یې دی، دا پودری دی، خدا نخواسته، داسې یو خطاب د دوی ته کېږي. دا ټول هغه څه دي چې د دوی د بې حوصلګۍ نتیجه ده چې دوی ته استعمالیږي په ټولنه کې. نو د روزي په میاشت کې انسانان باید ډیر ځان وساتي، هغه ځوانان بالخصوص او هغه خلک چې عمرونه یې ډیر زیات دي، په بازارونو کې موټروانان هر څوک چې دی د یو بل سره ډیر ښه سلوک وکړي. نو عموما خبره دا ده چې هغه ځوانان چې روژه بیا وسیلې کوي او هغه خپل اوس له لاسه ورکوي، هر څه له لاسه ورکوي، نو هغوی ته توصیه هم دا ده چې هغوی دې باید داسې یو ځان ته ځای کې پاتې شي چې هغوی نه د دوی روژه خرابه شي او نه د بل چا روژه له ځان سره خرابه کړي.
بله، د ځان پاک لره ته وایې چې خپله هر وخت په تېره بیا د روژې په میاشت کې څومره له نورو خلکو سره خپل چار چلند نرموي، آیا نرموي د تاسو مصاب خرابېږي څه رقم ده؟
زه عموما که د خپل ځان په اړه ووایم، زه په روژه کې یعنی تقریبا په سلو کې اتیا فیصد نورماله یم. کوم داسې دغه راته نه راځي غوسه او شان، خو زه یګان وخت دغه د روژه ماتي په وخت کې بیا په کور کې په خپله دغه وړو ماشومانو باندې یګان وخت غوسه راځي، هغه بیا وروسته پښیماني ښکاره کوم چې ولې دې مې داسې وکړل. او بیا په بیرون کې له خلکو سره هم داسې زیاتره وخت کوشش کوم چې یو خو په روژه کې له خلکو سره ډېر نږدې پاتې نه شم، ونه غږېږم، عموما ځان ته ګوشه ځای انتخابوم، ځان ته ځای انتخابوم، فوکس ټول په تلاوت او د هغه څه باندې کوم چې هغه په روژه کې لازمی دی. نو عموما غوسه هم انسان ته راځي، خو کوشش د دې کوم چې ځان کنټرول کوم او غوسه ونه کوم او د خلکو سره ډېر خارج یاو کوم.
بله، او ځوانانو ته چې دوی روژه یو ډول ملامتي او وایي چې زه روژه یم، جارو جنجال کوي، جنگ کوي، تر وهلو پورې خبر رسیږي، تاسو څه ورته وایئ؟
هغه ځوانانو ته زما توصیه دا ده چې دوی دې روژه نه ملامتوي چې مثلا روژه ده، دا د دوی خپل کردار ده چې دوی کوي. روژه مونږ ته غوسه نه راولي، روژې کې یوازې زمونږ د مخله تلل شوی ده او خوراک سکاک نه کوو، یعنی مونږ ته کومه بده خبره نه کیږي، بل شی نه کیږي، بل شی نه کیږي زموږ په مقابل کې. خو دا هر څه چې دا زمونږ خپل کردار ده چې مونږ یې کوو. عموما هغه ځوانانو ته چې هغوی په روژه کې دغه شان غوسه کیږي، د لاسه نه جنگ کیږي یا چاته یو بده خبره کیږي، هغوی ته زما توصیه هم دا ده چې دوی دې عموما په روژه کې ګوشه فاتې کیږي، د داسې مجلسونو نه چې هغه یاد د مانځنه وروسته د جمعتونو مخکې کیږي، بازارونو ته تګ دی، په دغه شان ځایونو کې د دې ډېر ځان نخ کېلی چې ځکه چې دوی په خپل ځان باندې کنټرول نه لري، بیا وسیلې کیږي او بیا په زمن کې روژه ملامتوي، خو ټوله ګناه د دوی خپل وي. نو دوی دې دغه ځایونو نه ګوشه فاتې شي تر څو چې د خپل روژه ثابته وساتي او د نورو روژې ته هم نقصان ونه رسوي.
بله، روژه د صبر او حوصله میاشت ده، که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې یادونه وکړه. څومره په دې کې ځای د دې چې جارو جنجال وسي، عبادت وسي، هغه روژه لکه څنګه چې اصول دي هماغسې ونیول سي، څومره به ښیي چې دا مسایل پام کې ونیول سي؟
د یوې سالمې او د یوې مناسبې روژې لپاره په زمن کې باید د روژې لپاره دا هم ونیول شي چې مثلا دغه هر څه ته په روزمره ژوند کې مخکې تا ته راځي، هغه شان ټول باید تلری کې. د روژې لپاره په خپل ذهن کې یو نوی تسموقات باید هر سړی جوړ کړي، او هغه تسموقات باید داسې جوړ کړي که دته هر څوک هر څه وایي نو دا دې ووایي چې ما څه نه دي اورېدلي او نه مې څه لیدلي دي. دا دې باید د روژې په خاطر باندې ځان کوند کړي، ړوند کړي، او هغه به سبب د دې کېږي چې د دې دا روژه او دغه میاشت به انشاءالله په دې باندې ډېر په خوشحالۍ باندې تیریږي. دوی به له هیڅ کوم داسې ستونزې سره نه مخامخ کیږي چې د روژې نه او پس د روژې د خلاصېدو نه پس دوی پښیماني وښایي.
د ښځو د حقونو فعاله اوږې احمد زی هم له ټولو خلکو په تیره بیا له ځوانانو څخه چې ځوانه انرژي لري غواړي چې مهربانه اوسي او تر خپل توانه له نورو خلکو سره د ژوند په هره برخه کې مرسته وکړي.
اول باید ووایم چې د روژې میاشت اسی یو میاشت چې د انسان صحی حالت، د انسان روحي او رواني حالت او د هر څه تبدیلیږي لکه چې یو تازه کیږي یو شی چې بیرته د سر نه راژوندی کیږي. په دغه میاشت کې انسان هم د سر نه تر پښو پورې بیرته دنیا ته راځي او بیرته راژوندی کیږي. د چی شي سره؟ د عبادتو سره، د روژې سره، او د دغې مبارکې میاشت د برکتونو د عمله انسان بیرته راژوندی کیږي او د هغې ټولې ګناوې بخل کیږي. نو په دغې میاشت کې که ورونه اوسي، که خویندې اوسي، نو ټولو ته لازمه ده چې په دې میاشت کې باید ډېر د حوصلې نه ډېر د تر هغه پورې چې کولی سو باید مونږ خپل نیکي، خپل هماغه ثواب نورو ته ورسوو او د ثواب هم وګټو او هم وکولی سو چې نورو ته نیک کارونه وکړو. نو که دا ځینې ځوانان یا بالخصوص هلکان یا سړیان په دغه روژې میاشت کې بدخویي کوي یا تندخویي کوي، یا مثلا په کور کې بې حوصلګي کوي خپل د مېرمنې سره یا خپل د اولادو سره یا په بیرون په ټولنه کې بدخویي کوي په ښار بازار کې، نو د دې علت دا دی چې دوی د هغه روژې میاشتې هغه مفهوم ورته نه ده درک کړی چې په دغه میاشت کې باید چې څومره مونږ کولی سو ښه خبر باید زمونږ د خولې وځي او ښه کار باید زمونږ د لاسه وسي. ځینې سړیان یې لکه چې ګورو بیرونه کور ته راسي نو په ښځې باندې ډېر خبرې کوي او تندخویي کوي او اولاد وهي او په کور کې چې زه روژه یم او تاسو آرام اوسئ او خبرې مه کوئ، نه داسې خو نه کیږي. لکه چې مثلا یو سړی باید خپل ښځې سره د کور کارونه کې په روژه ماتي کې په دو کې کومک وکړي. او ځوانو لکانو ته خو بیخي لازمه ده چې دوی خو ځوانان دي، دوی خو انرژي ډېره ده، د دوی حوصله باید بیخي ډېره اوسي. دوی خپل د سپینګیري پلار یا سپینسرې مور یا خویندې یا نور کسان چې په کور کې اوسیږي باید هغو سره بالکل یو ډېر عالي چلند د نور میاشت نه بر علاوه په روژه کې باید بالکل داسې یو فضا په کور کې رامنځته کړي چې د خوښۍ، د خوشحالۍ او یو ډیره ښه روژه باید ټول ولرو.
بله، هر وخت په تیره بیا په روژه کې ډیره بدخویي کوي، څومره بد اثر په چارچاپیره کوي، ماشومانو باندې څومره بد اثر کولی سي، په مشرانو باندې، په سپین سرو باندې څومره بد اثر کولی سي چې د ځوان یو دا ډول چلند دوی ګوري.
بلې، لکه څنګه چې دا د کورنۍ ژوند ته مونږ وګورو، د یو مور او د یو پلار ټول امید او ټول هماغه ارزو یې د اولاد ته ده چې هغه اولاد ګورو. یو پلار یا یو مور که یو اولاد غټوي نو دې دپاره یې خو نه غټوي چې خدای نخواسته په آینده کې هغې ته بېرته بې احترامي وسي یا د هغې خبرې ونه منل سي. او دغه ځوانان چې بیا په کور کې بدخویي کوي یا بدون روزه یا روژې په میاشت کې، نو دوی ته لازمه ده چې دوی په کور کې باید دا کارونه ونه کړي. دوی باید ډېر د نرم خویی نه، ډېر د حوصلې نه او ډېر د ښه کلماتو نه استفاده وکړي تر څو هغه د مور زړه هم په لاس کې ونیسي یا د پلار زړه هم په لاس کې ونیسي. او هغه چانه چې مور پلار راضي نو هغې نه خدای به بالکل راضي.
بله، په اخره بیا هم که د ځوانانو ته یو پیغام ولرو چې د تاسې ار کړه وړه په نورو باندې مستقیم او غیر مستقیم اثر کوي، که روژه وي یا غیر د روژې وي، که تاسې خپل خوی داسې کوي چې هغه د ټولو د خوښې وړ وګرځي، دا به څومره ښېګڼې ولري. دوی ته یو پیغام به هم ولرو.
بلې، زما پیغام ټولو ځوانانو ته، بالخصوص دغه د کور سړیو ته، ځوانانو ته، او نه تنها یوازې هلکان بلکې نجونو ته هم، ټولو ته زما پیغام دا دی چې تاسو د ډېر ښه چلند نه، د ډېرې حوصلې نه او د ډېر ښه کلماتو نه استفاده وکړئ. د دو دا بد چلند په د لویانو نه هم په وړه ماشومانو باندې ډېر بد تاثیر لري. یو وړکی ماشوم کله چې یو څوک د بیرون نه راسي نو دا ورته ورمنډه کړي، ورمنډه کړي چې یا ورور راغی یا پلار راغی یا بل څوک د بیرون نه راغی په ډېر خوشحالي، او دا که په پټکه وکړي او یو خبره وکړي نو دغې دا روحی حالت بیرته ضعیفه شي او لاړ سي او کنج ته کینی او ځان سره چورت وهي. دا او همداسې مور، همداسې پلار، نو کله چې دوی کور کې دي یا که د کوره بیرونه دي په ټولنه کې، باید د ټولو سره ډېر یو ښه چلند ولري، ډېر یو ښه رفتار ولري، د حوصلې نه استفاده وکړي، ښې خبرې، ښې کلمات، ښه کلمات، ښه خبرې د انسان روحیه پاس دی، انسان ته انرژي ورکوي او دا ډېر مفید ده او ډېر فایده مند ده.
Thank you.
درن دوستانو دا و د دې اونۍ د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست علمو مال او ملګری
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 420 21 24